سلام ستړي مشي افغانستان کې تا مخام شپږ بجې شوې تاسو زموږ د مجله هم د شیبه په رادیو سرپیره تازه رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې باندې کتلې اوریدل شي پهله په خبرونو کو د خورونو ریوال پروګرام دبليو اف پی واي څلور سو میلیون ډالر ته اړتیا لري چې په افغانستان کې تر ټولو زیانګالو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو لار روان ژمي ووزي د پروګرام نن په خپل ایکسپانه کې ویلي دي چې ژمي روان دی او افغانستان انتظار نشي کولای دبليو اف پی پرون د اروپایي ټولنې د آسیا پاسيفیک د تباند یو ویش میلیون ډالرو سخاوتمندانه بشري بسپنی خبرو کړي ویلي دي چې دغه بسپنه به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې لدی چې واوري لری غرنۍ سیمې بند کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د سنول لپاره په اټکی یو موقتی کمپ جوړ کړی دی د لاور پنډی د کمشنر په مشرۍ په پرونی غونډه کې پریکړه وشو چې د پنجاب او خیبر پختونخوا پر پوله په دې کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته لاتلو مخکې ساتل کیږي حکومتي چارواکو ویلي دي چې په لاور کې شاوخوا څلور ویشت زره بی اسناد افغان کډوال ژوند کوي له دې مخکې د پیښور کمشنرۍ هم د راجستر شوو افغان کډوالو لپاره د موقت تو کمپونو د جوړول امر کړی وو او ویلی وو چې په دې کمپونو کې به هغه افغان کډوال دی رشي چې د اکتوبر ل یو دیرشم وروسته د قانوني اسنادو د نه لرلو له وجې استل کیږي ملګر ملتونو متحده ایالاتونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وزندوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ماليزیا کې مشت افغانانو ته د پاسپورت د ویش د لړۍ د پیلېدو خبر ورکوي د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد نن چهارشنبه په خپل ایکسپانه لیکلی دی چې د پاسپورتونو د چاپ او ویشلو دغه لړۍ د دې وزارت د قونسلی ریاست او په ماليزیا کې د افغانستان د لوی سفارت د هڅو او پترس کې پیل شوې ده غزیاته کړې ده چې په ماليزیا کې د سفارت سرپرست نقیب الله احمدی په دې مناسبت مراسمو کې په ماليزیا کې مشت افغانانو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د قونسلی خدماتو په شفاف توګه او چټک ډول وړاندې کوي په دې اړه چې په اوس وخت کې څومره افغانان په ماليزیا کې اوسي څنګه ویل شوي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د روان میلادي کال د اګست د میاشتې تر پایه په هیواد کې د افغان کډوالو شمیر درې زره یو سلو شل تنه ښودلی وه استرالیا ته د تلونکو افغانانو یوه لار هم له ماليزیا تیریږي د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم د تاریخي بریا مبارکي ورکړې او بیګانه وخت په خپل ایکسپانه یا په خوانی ټویټر لیکلی تاسو افغان کرکټرانو په دې بریا سره په سخت ورځو کې افغانانو نړۍ ته خوښي ور په برخه کړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزون کې جاناتان ترودو هم لدغې بریا وروسته ورته خبره کړې وه ویلي وه د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې بریا به د افغان لوبډلې روحیه لوړه کړي او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وړمه ورځ د پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته په اتو ویکټو په داسې حال کې چې لای اتو توپونه پاتې وه تاریخي ماتې ورکړه او په خپله مخکینۍ لوبه کې انګلند چې د تیر نړیوال جام اتل وه په لوی توپیر مات کړه د پاکستان نړیوال هوایي شرکت PIA وایي د مالی ناورین په بخښنه سره ناوړه ناورین او وضعیت له امله یې تیره اونۍ څه باندې درې سوال وطنی درولې دي د PIA ویانت عبدالله حفیظ خان نن چهارشنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې تیره اونۍ درې سوه دوه شل وطنی درول شوې دي چې په هغو کې دواړه کورني او نړیوالې الوتنې شاملې وي هغه ویل چې د PIA د الوتنو فعالیتونه ځکه اغېزمن شوي دي چې دا شرکت نشي کولی د تیلو او پیرل شوو پرزو او نورو وسایلو بیلونه پریکړی او د دې تر څنګ پورونه هم زیات شوی دی حفیظ خان زیاته کړه د شرکت مشرتابه هڅه کوي چې نړیوال الوتنې بیرته پیل کړي په تیره کاناډا ترکیه چین ماليزیا او سعودي عربستان ته د الوتنو بیرته پیلېدو ته یې نومړیتوب ورکوي د راپورونو له مخې PIA په تیرو څو لسیزو کې ډیر مالی زیانونه کړي دي او د اوکراین د خیرسون د سیمې چارواکي د روسیې په تازه بریدونو کې د یو ملکي وګړي د وژل کېدو او لږ تر لږه شلو نور د ټپي کېدو خبر ورکوي د خیرسون والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام چینل لیکلی دی چې دغه مرګ ژوبله په تیرو څلور ساعتونو کې د روسي ځواکونو په هوایي بریدونو کې چې هغه شمېر پنځه دېرش ښودلی دی او خدای دی د اوکراین پاوز په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دی چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو تیره شپه د روسي یولس بیپیلوټ الوتکې یا ډرونونه راغورځولي دي تاسې خبرونه واوریدل لوړاندې درته د مطالب لرو. تاندې با په مجله کې را سره واوري چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې خزی به کې پاکې تر ټولو بد وضعیت تجربه کوي. د چې لتونی یی صدې وړاندې درته جوسیت لرو. په دې اړه به هم سره راپور واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دی چې د طالبانو له خوا د ډیرو مدرسو جوړول به افراطیت یا سخت دریځۍ ته لار پرانیزي. په دې اړه هم در سره تفصیل وروسته شریکو. پاکستان ته به هم ور شو او د هغو افغان کډوالو وضعیت به هم در سره شریک کو چې په پاکستان کې ورته د همدې میاشتې تر پای وخت ورکړل شوی دی چې د هیواد پریږدي. د شي اوس مهال د هغو افغانان چې د پاکستان حکومت له خوا نیول کیږي چیرته وړل کیږي او کاروبارونه یې په څه وضعیت کې دي، په دې اړه درته وروسته مکمل جزئیات لرو. همدارنګه د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې ته به هم ور شو چې د پرون راهیسې په کې څه باندې 200 فلسطینیان وژل شوي دي. د دغې جګړې وروستي جزئیات به درته وروسته په مجله کې وایو. همدارنګه د سپورت نګر ته به هم ور شو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. دا دوه نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د یو سلواوی هیوادونو په لړ کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد دی. ورزو حسیب تلاش ته تلاش صاحب، تاسې ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسې راته ووایئ چې علت څه دی چې افغانستان د دغه هیوادونو په کتار کې راغلی دی؟
سلامونه. د ښځو لپاره د جورټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولو انسټیټیوټ یو نوې ارزونه کې افغانستان د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروستای ځای لري. د ښځو د سولې او امنیت شاخص چې پرون په نیویارک کې خپور شو، په یو سلو یو یا هیوادونو کې د ښځو مشارکت، عدالت او امنیت په اړه د ارزونو مجموعه ده چې پر بنسټ یې دا هیوادونه درجه بندي شوي او په پایله کې افغانستان د 0.2 نمرو په اخیستو د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد بللی دی. خو په دې شاخص کې ډنمارک لومړی، سویزرلند دوهم او سویدن د ښځو د پرمختګ په برخه کې دریم مقام ګټلی دی. د ناروې د سولې انسټیټیوټ مرستیالی تورن ایل ترګیستات په دې ارزونه کې د افغانستان ځای ته په اشاره ویلي، افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه د اغلې تورن ایل له قوله زیاته کړې چې افغان ښځې چې هر ورځ راویخی شي دنده، تعلیم او آن د ژوند خپلواکي نه لري. د ناروی د سولې انسټیټیوټ مرستیالی دا ارزونه د نړۍ مشرانو ته د خطر زنګ بللی چې باید وپوهیږي افغان ښځې د دې په وینا زندانیانې دي. د طالبانو حکومت رسمن د دې ارزونې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې د دوی په وینا خوندې دي. خو د ښځو لپاره د جورجټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولې انسټیټیوټ ارزونه بیا برعکس ښیي چې د طالبانو لخوا په افغان ښځو د پراخ محدودیتونو له امله د دوی وړتیا خورا محدوده شوې ده. راپور زیاتوي لکه چې طالبانو په مرستندوی ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، له هغه وخته دوی له ځورونې، ډارونې او توقیف سره مخ دي. راپور کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې ښځې عدالت ته تر ټولو کم لاسرسی لري. د ښځو لپاره جورجټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولې انسټیټیوټ په ارزونه کې زده کړه، کار، عدالت ته لاسرسی، سیستماتیک او جنسیتي تاوتریخوالی، د میندو مړینه او د یو شمیر نورو په ګډون یو 14 شاخصونه ارزول شوي چې په اکثرو کې افغانستان تر ټولو کمې نمرې اخیستې دي. د دې ارزونې په یو برخه کې لیکل شوی چې په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم په ډیر سولهیز ډول روان دی. د دې ارزونې په پیل کې د ښځو لپاره د جورجټاون انسټیټیوټ مشري میلا ویروویر په نړۍ کې د ښځو د وروسته پاتې کولو لپاره د استبدادي کړنو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي اوس مهال افغان نجونې او ښځې د ژوند له هر ډول پرمختګ راګرځول شوې دي. د ښځو د حقونو فعاله مرزیا حفیظي ازادي رورته وایي چې په کوم هیواد کې چې نجونې او ښځې خپلو لومړنیو حقونو ته چې هغه زده کړه د لاسرسی ونه لري، ښکاره ده چې هغه هیواد نه خوندیتوب لري او نه هم پرمختګ کولی شي. د خزو د حقونه یو بل افغان فعال فریده حفیظ هم وایي افغانستان په واقعي بڼه هغه هیواد دی چې له خزو ډیر حقونه اخیستل شوی دی. د خزو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې د خزو د پرمختګ په برخه کې د افغانستان په ګډون یمن، مرکزی افریقا، د کانګو جمهوریت، سودان، سوریه، سومالیا او عراق هم تر ټولو بد هیوادونه یاد شوي دي.
تیر زیات مننه کورودان حسیب تلاش و چې د هغو دوو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې را سره شریکې کړې چې ویلي و افغانستان د یو سلو واویا هیوادونو په کتار کې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. په دې اړه درته تحلیل لرو د ښځو د حقونو د فعالې ډیوې په تنګ سره، خو تر هغې وړاندې ورځو په دې اړه راپور ورو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو هغه پالیسۍ چې د زده کړو تمرکز په دینی مدرسو او پر دغه زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. تفصیل د سنا کاکړ نورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنیټ مدرسو ته د زده کړو د محدودولو یا په دینی علومو باندې د تعلیم د تمرکز په اړه د طالبانو د اقداماتو په اړه اندېښمندی. نوموړي د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل دغه نه یوازې افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې د برخې کولو له خطر سره مخامخ دي، بلکې د ښاغلي بنیټ په وینا کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیولوژي لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم او همدارنګه سیمه ییز او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي. یو شمېر هغه انجمې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو پر زده کړو د دوی تر بندیزونو وروسته د عصري زده کړو څخه بې برخې او یوازې تر دیني مدرسو محدودې پاتې دي وایي چې دا مهال د ټولنې د پرمختګ لپاره عصري زده کړو ته شدیده اړتیا ده. یو له دوی څخه نه یې چې تېر کال یې شپږم ټولګی پای ته ورسوه، خو د طالبانو د بندیزونو له امله یې ونشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. وایي ساینسي مضامین یې د خوښې وړ و خو اوسترۍ لرې پاتې ده. د زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ موږ سره په خبرو کې وویل چې په نننی عصر کې د دیني زده کړو تر څنګ عصري زده کړې د هر چا لپاره کاغه نه مې که ښځه ډېرې ضروري دي. ریچارډ بنیټ له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو او لوړو زده کړو په بیا پیلولو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د طالبانو دغه کړنې ښایي د جنسیتي ځورونې په معنا وي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړي او همدغه شان د تېر کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شول چې په بېلابېلو سیمو کې د نجونو زده کړې یوازې تر دیني مدرسو محدودې پاتې شي. د روان کال په لومړیو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست ویلي وو چې په هره ولسوالۍ کې به لس دیني مدرسې جوړوي. تېره اونۍ بیا دغه وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال معین کرامت زاده رسنیو ته ویلي وو چې اوس د دیني زده کړو د مرکزونو شمېر شاوخوا 900 ته رسېږي. که څه هم د ښاغلي بنیټ د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دوی ویلي چې په مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کېږي، بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي. مننه.
سنا کاکړ و چې د افغانستان لپاره د ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنیټ څرګندونې را سره شریکې کړې چې ویلي وو کچېرې طالبان دغه پالیسۍ ته چې په هرې ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړوي د مور کړي، د دې احتمال شته چې د افراطیت بنسټ په افغانستان کې کېږدي. له دې وړاندې مو واورېدل چې افغانستان د دوو انسټیټیوټونو د ارزونې پر بنسټ باندې د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی او چې د ښځو وضعیت پکې تر ټولو بد دی. وربشو خپلې میلمنې ته ډیوی پته تا د خزو د حقونو فعال ده دی وجنې تاسو مستړی مو شی په خیر اغلی کې تاسو رته په پیل کې د اغینو ستونو در زونو د راپور په اړه باندې وای پکې ویل شي چې په هغه هیوادونو کې چې خزه به کې فعال ونده لري او دوی د پکې په ټولنه کې ونده ورکړل شوی ده، اقتصادي بس یاو همدارنګ ورکی سول د نور هیوادونو نسبت ښه ده. ساسي پان باندې په افغانستان کې د خزو د نه ګډون په وجه باندې څه اغیزی په اوسنی اقتصاد او سوله باندې غورځېدلی شي؟
سلامونه د فرجه جان، تاسو ته ورسیږي، تاسو د دې پروګرام لیدونکو ته همکارانو ته. اول خو درس نمخ کې غواړم چې د افغانستان ټول ملت ته د پاکستان تم چې موږ تاسو ماته ورکړله دغې بریا مبارکي ټولو ته ووایم. راخلو دې راپورته چې دوی د میرمنو په حقله باندې لیکلی ده، خصوصا چې د افغانستان ته یې هغه ټیټترین ردیف کې ایښی دی. زه فکر کوم چې زه د دوی سره په دغې راپور کې هم نظر یم. هغه هیوادونه چې میرمنو ته یې اجازه د دې نه ده ورکړي چې هغوی سمه واخلي، کار ورسره وکړي، تعلیم وکړي، وشي کړی چې د هغه حق حقوق چې نرینهو ته ورکړل کېږي ښځینهو ته هم ورکړل شي، نو دغه دلیل دی چې نن ورځ موږ تاسو وینو چې دغه کوم هیوادونه چې په ټیټترین ردیف کې چې ځای هم لري، دو په خاطر باندې چې په هغه هیوادونو کې جنګونه شوي دي. موږ تاسو ویلي دغه هغه کوم هیوادونو کې چې امریکا جنګ ورته راوړی دی، یا د غرب نه جنګ راغلی دغې هیوادونو کې، نن ورځ موږ تاسو وینو چې نه میرمنې حق حقوق لري، نه ماشومان لري، او همدا رقم په خپله هیواد کې هم حالت ښه نه دی. دا چې افغانستان نن په ټیټترین ردیف کې قرار یې، زه فکر کوم دلیل یې یو دا دی چې میرمنو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي، د مکتبونو دروازې بندې دي. نو په هغې هیوادونو کې چې د حق حقوق د میرمنو بیخي تلف شوی وي، بېله شکه چې هغې کې به پرمختګ هم نه کېږي. سوله په هغې هیوادونو کې صرف په هغې وخت کې راغلې ده څه وخت چې میرمنو ته حق حقوق ورکړل شوی دی، څه وخت چې میرمنو ته
که د بلې برخې ته تم شو، د ریچارډ بینټ څرګندونو ته کرا شو، دوی په خپلو څرګندونو کې ویلي وو که چیرې دغه پالیسي چې طالبان اوس پلي کوي او په هر ولسوالۍ کې تقریبا لس مدرسې جوړوي، که په دې راته وایي نه چې په دغه شمېر مدرسې که په افغانستان کې جوړ شي، ستاسې په اند باندې د دې احتمال شته واقعا؟ لکه څنګه چې ریچارډ بینټ ویلي، د افراطیت بنسټ به کېښودل شي او افغانستان به یو ځل بیا د سخت دریځو په مرکز بدل شي.
بله شکه ګورې، څه وخت چې موږ تاسو هغه عصري تعلیم ته ډېره زیاته توجه ونه کړو او صرف ټول ماشومان یا ځوانان موږ په دې باندې وروزو چې د هغوی نه سبا ورځ صرف ملایان جوړ شي، نو بله شکه چې افراطیت امکان لري چې ورځ تر بلې ډېر شي. ګورې فعلي واکمنۍ چې اوس دغه کوم سیستم یې چې روان کړی دی، لکه چې مدرسې را جوړوي، د دلیل یې دا دی چې دوی غواړي د ماشومتوب نه د ماشومان په دې فکر و مفکوره باندې راستر کړي چې د هغوی فکر د افراطیت خاطر راشي. او زه فکر کوم چې دا یو خطرناک کار دی چې دې باید مخنیوی وشي، او دې لپاره باید کار وشي چې موږ تاسو نه صرف چې د خپل د دین په کړه باندې باید زده کړه ولرو، خو اصلي زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي. نن ورځ افغانستان د ستنې نه نیولې تر هیڅ شو پورې امکانات نه لري چې تولید وکړي، او دلیل یې دا دی چې اصلي زده کړې موږ تاسو ورته توجه نه کوو. ده چې
همدغې برخې کې یو بله پوښتنه هم په بخښنې سره ستاسې خبرې قطع کوم، که چیرې همدغه مدرسې پکې ماشومان زده کړې وکړي او د له پیل له ماشومان په مدرسو کې د عصري زده کړو نه لرې پاتې شي، ستاسې په اند باندې څومره به په تخصصي برخو کې افغانستان د کدرونو د کمۍ احساس وکړي؟ که څه هم په تېر کې هم دغه خبره مطرح کېدله چې په افغانستان کې کدرونه کم دي په ځانګړي ډول په تخصصي برخو کې، دا چې اوس مدرسې ډېرېږي او له دې نه ماشومان یا ځوانان فارغېږي، څومره به کدرونه کم شي؟
او بله شکه چې قدرونه به ورځ تر بلې کمیږي. اوس موږ تاسو د قدرونو د نشتون ستونزه لرو. خپله فعلي واکمنۍ هم همدغه خبرو باندې همیشه ټینګار کوي چې دوی خپله راغله تقریبا 60,000 کسان وو، نو په دوی کې قدرونه ډېر کم وو. اکثره زیاتره هغه کسان وو چې هغوی په مدرسو کې تعلیم کړی و، نو د هغوی نه دوی ونه شوای کړی چې د حکومتدارۍ په سطحه باندې څه کار ونه واخلي. دکه دوی اوس نن راځي چې صرف تمرکز دی ته کوي چې موږ مدرسې را جوړوو. مدرسې ښې دي، خو نه چې په دې اندازه باندې چې موږ تاسو د عصري زده کړې نه باید لرې پرېږدي او صرف تمرکز هم په هغې تعلیم باندې وي چې کېدای شي چې سبا ورځ د دغې ماشومانو نه موږ تاسو ډېره ګټه پورته نه کړو. ملایان صحیح ده، موږ احترام ورته لرو، ضروري دي چې وی لرو، خو په دې رقم شمېر نه چې موږ تاسو اصلا قدرونه ونه لرو چې سبا د تخنیکي کسان هم په کار وي، به نورو همسایه هېوادونو ته احتیاج وسو. ګوره دغه رقم راپورونه یا دا رقم کارونه چې فعلي واکمنۍ کوي، زه فکر کوم چې دوی باید په دې باندې فکر وکړي چې افغانستان کومې خواو ته دوی بیایي، که چېرته دوی افراطیت ته بیایي، د تاسو ویلی شم چې د همدغې افراطیت مخه به بیا همدغه غربي هیوادونه به راځي، بیا به په افغانستان کې جګړې وي. نو که چېرته دوی غواړي چې د جګړې مخه ونیسي، ښه به دا وي چې دوی عصري زده کړو ته زیاتره توجه وکړي، د دې لپاره کار وکړي چې زیاتره مکتوبونه راخلاص کړي، د نجونو مکتوبونو ته اجازه ورکړي چې راخلاص شي. د دې نه چې موږ تاسو په ټیټرین ردیف کې نن ورځ قرار لرو، او د دې په خاطر باندې چې میرمنو ته اجازه نه ورکوو چې کار وکړي، میرمنو ته اجازه نه ورکوو چې تعلیم وکړي، دا دلایل دي. ګورئ په ټوله نړۍ کې که چېرته موږ تاسو وګورو چې هغه هیوادونه چې میرمنو ته اجازه دې ورکړې چې هغوی تعلیم وکړي، کار وکړي، هغوی ډېر پرمختګ هم کړی دی. نو زه فکر کوم چې فیلی واکمنۍ باید خپلو پالیسیانو کې باید بدلون راولي، که چېرته واقعیت غواړي چې د افغانستان پرمختګ دپاره کار وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ و چې په افغانستان کې د افراطیت د ودې د ریچارډ مینر د څرګندونو، همدارنګه د چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې ښځې په کې تر ټولو بد وضعیت کې دي، موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پات کیږو او ارزو هغو افغان کډوالو ته چې دوی اوس په ګاونډي پاکستان کې دي، او دغه هیواد پریکړه کړې ده چې دوی په زور له خپل هیواده وباسي. ارزو وضعیت په دې راپور کې وروګورو.
د پېښور ښار په بورس بازار کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو دوکانونه لرې کړي او یا یې هم نړولې دي. راپورونه وایي چې په تېرو څو اونیو کې د پېښور ځایي ادارو لخوا د افغانانو شاوخوا 400 غرفې او کراچۍ نړول شوي دي.
چې راشي موږ سامان هم نه پرېږدي، سامان هم ماتوي، هر څه وړي. نو دې وجې نه موږ اوس ټیکه نشته دی، نو موږ کوم خواته لاړ شو؟ زموږ کار روزګار نو خامخا موږ د اډي مزدوري به نه کوو.
له پاکستان د ناقانونه افغان کډوالو د وتلو پای مودې پر رانږدې کېدو سره د پاکستان د حکومت فشارونه هم زیات شوي دي.
په خلکو کې داسې یو خوف او خراس پیل دی، داسې پیل دی چې پولیس هم ګرځي، ټرافیک هم ګرځي، دلته خاص کر دوی خواږه ریړو خاطره ګرځي چې ډېرې واره دلته نه پرېږدي. نو انشاءالله دوکاندارانو ته خبره نشته دی پوه شولې، او نور خو د دغه خلک چې د غریب خلک یا غریبه طبقه وه، د هغې د خولې یا کوم نوړۍ چې وه هغه نوړۍ د خولې نه ویسته.
پاکستانی رسنیو د ځای چارواکو له قوله لیکلي چې دغه غرفې د قانون خلاف په سړکونو او دولتي ځمکو جوړ شوي دي.
دا آپریشن هغه سره هیڅ قسمه کنیکشن نشته دی. دا تقریبا زمونږ د یو منتھ نه د اینټی انکروچمنټ آپریشن سٹارټ دی، او دا به آل اوور پشاور کیږي، په هر ځایونو کې چې کوم ځای کې پرمننټ سټرکچرز جوړ شوي دي، کوم ځای کې ټمپرری انکروچمنټ دی، دا به مونږ کنټینیو ساتو. دا مونږ عام عوام ته پاره چې کوم تکلیفات وو، کوم په لارو کې مشکلات وو، ټرافیک دپاره پرابلمز وو، ګاډی نشو تیرېدې، هغه عوام دپاره مونږ ریلیف ورکړی دی.
د پاکستان حکومت شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د اکتوبر میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې دغه هیواد پرېږدي.
و مورده چې په پېښور کې د هغو افغانانو کراچۍ او د کارځای د پاکستان د پولیسو لخوا وران شوي دي چې په دې هېواد کې کاروبار کول. د اکتوبر تر پای پورې هلته افغان کډوالو ته وخت ورکول شوی دی چې له دې هېواد ووځي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. پر غزې د اسرایلو د هوایي بریدونو له تیزیدو سره ملګري ملتونه په سیمه کې د بشري وضعیت د خرابیدو خبرداری ورکوي. پر غزې د واکمنې حماس ډلې چارواکو ویلي چې پرون سه شنبې اسرایلي جیټ الوتکو ټوله ورځ پر غزې بمباریو ته دوام ورکړی دی. ورزو تفصیل په راپور کې اورو ګورو.
د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړ چې که غزې ته سمدستي تیلونه رسیږي نو به د سیمه کې مرستندویه فعالیتونه زخت زیات کم کړي. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د روغتونونو امکانات ډیر محدود شوي او د ګڼو ټپیانو په درملنه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. چارواکو په سیمه کې د اسرایلي جټ الوتکو د تیرې ورځې په بمباریو کې د په سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي په دې وروستیو ورځو کې هغو روغتونونو ته چې د ټپیانو درملنه کوي یو څه مرستې لیږدولي، خو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې چې په غزه کې د بشري خدمتونو تر ټولو لویه چمتو کوونکې اداره ده ویلي چې تیل په ختمېدو دي. د دې ادارې وایاندې لیلی اسپوزیتو ویل چې لتهلو پرته لاري نشي کولای په غزیت رنګ کې لری ځایونو تم راستي ورسوي او مجبور دي چې پریکړه وکړي په کوم تهلو سره کوم فعالیتونه سرته ورسوي او کوم نه. ملګری ملتونه وایي د غزیل 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 1.4 میلیون له خپلو مینو بې ځای شوي چې تقریبا شپږ لکو یې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اړولې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د اسرائیل پاوز پرون سه شمې وویل چې په تیرې یو ورځ کې په غزه کې 400 هوایي بریدونه کړي چې هغه د مخکنی ورځې د 340 بریدونو پرتل زیاتو. پاوز ویل په دغه بمباریو کې سخت دریزي وسلوال وژلي او د هغوی تر ځمکې لاندې تونلونه د قماندې مرکزونه وسلتونونه او نور پوځي تاسیسات له منځه وړي دي. پاوز همدارنګه حماس تورن کړی چې په غزه کې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټوي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د دوشنبه او سه‌شنبه ورځو ترمنځ لږ تر لږه 104 کسان چې زیاتره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. خو د اژانس ویل چې د مړو دغه شمیر چې حماس وایي د روغتونونو له رئیسانو یې ترلاسه کړي په خپل وخت توګه نشي تاییدولی. دا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د څو لسیزو کړکیچ په ترڅ کې په 40 ساعتونو کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره ده. راپور له مخې په غزه کې به د مړو شمېر لا زیات شي چې کله اسرائیل له پلان سره سم په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی پرون سه‌شنبه خبرلاند ته وویل چې متحده ایالات نشي کولای چې د یوې ورځې د مړو دغه شمېره تایید کړي. هغه وویل د روغتیا وزارت د حماس لخوا اداره کیږي او د ده په باور په هر هغه څه کې چې حماس یې په ښکاره اعلانوي باید له دقته کار واخیستل شي. د اسرائیل پر جنوبي ښارونو د حماس له لوري د اکتوبر د 1 له برید وروسته چې اسرائیل غزه کلا بند کړي وګړي یې د خوراکي موادو بو او درملو له سخت کمښت سره مخ دي.
اوس به هم ورشو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته سایل سپ تاسو مستړي مشه په خیر غلی تاسو رته وشه د سپورت پر دګر کې تازه ورستي خبرونه تسدي.
سلامونه مې ومنه د سپورت په نړۍ کې نن د 500 نړیوال جام سیالي په ترڅ کې د استرالیا او نیدرلند لوبډله ترمن سیالي جریان لري. دغه سیالي د استرالیا لپاره خورا زخمنه ده او استرالیا هم نن چې لومړی توپ وهنه یې کړی ده 400 منډي کړی دي. د نیدرلند لوبډلې هم خپل توپونه پیل کړی ده خو دوی په 500 منډو درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. په نننۍ سیالۍ کې د استرالیا توپوهونکي میکسول یو بل ریکارډ جوړ کړی چې په 40 توپونو یې سلیزه بشپړه کړې ده. دا په نړیوالو جامونو کې په کم توپونو د زیاتو د سلیزې وهلو ریکارډ ده چې تر دې وړاندې دغه ریکارډ د سویلي افریقا له توپوهونکي ایډن مارکرم سره و. ایډن مارکرم هم په روان نړیوال جام کې په 40 توپونو سلیزه وهلې وه. بل لورته د استرالیا د پیل توپوهونکي ډیوډ وارنر په پرله پسې توګه نه دینه مخکې لوبه کې د پاکستان خلاف هم سلیزه وهلې وه او نن یې هم سلیزه بشپړه کړې ده. وروسته لږ چې استرالیا په پیل کې خپل دوه سیالۍ وبایللې د پاکستان پر وړاندې له سیالۍ وروسته یې د لوبډلې خورا چټک پرمختګ دی.
ساحل صاحب موږ ستاسي غږنل لرو مننه کور مودان چې د سپورت لډګره مهم خبر کړو او د استرالیا د نن لوبې په اړه مهم جزئیات راکړه. اوس هم ورزو په دې راپور ورو چې د خوست ولایت سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. دا چې په دې ولسوالۍ کې سړک په څه وضعیت کې ده د راپور ورو په دې سره زموږ د مجله هم پای ته رسیږي.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند له لومړنۍ اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا په تیرو دوه لسیزو کې هلته د امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د سپیری ولسوالۍ ډیری خلک چې په غرییزو سیمو کې اوسیږي وایي د سړکونو، پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتونونو د نشتون یا لږوالي له کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ نه شکر لای چې د خپل مالونه او مریضان په خړول بازار ته انتقال کړو. موږ غوښتنه درو چې د سړک موږ ته ورغول شي او د دې ترڅنګ نور ستونزې هم شته لکه د کلینیکونو ستونزه چې مثال موږ ته کلینیکونه په اساسي ډول جوړ شي او د دې کمبود سره مخامخ یو.
ځایي اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی د خلکو حق دی خو دلته دوی لپاره د ژوند هیڅ اسانتیاوې نشته او له هر ډول پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
میتا سړک جوړ شي، میتا کلینیک جوړ شي، میتا مکتبینه جوړ شي، کی سخت ضرورت لري. میک به تعلیم استر شوی، تعلیم نه لري، پیوستل په نه پلانبر نه پیږي.
بلوري تزوی چارواکی د خوست